یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه سلام ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مو خرغلا ستوایم دا مهم مطالب خبرو استانبول په غونډه کې د دولت لخوا د ګډونوالو نوملړ بشپړ شوې اخوا طالبانو لا نه دی ویلي چې ترکیه ته ځي کڅنګ لا افغان سندرغاړي شفیق مرید سره مرکه لرو چې په سولې غږیدل
کلمه پښتنه وشي چې تاسو هنر انتخابوي او کسول انتخابوي نو زه به د خپل هوادوال په خاطر خپل د ګډون هنر قربان کړم
کل شان بد سرګنشي هو کل شان بد سرگنشی پخندا بد تجونشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومون دا بویا سر پیونشی
د پکتیا اوسیدونکو او مدنی فعالان د نړیوالې ټولنې د مرستو په دوام ټینګار کوي
د بهرنیو وطن هیواد خیر دی په دې شرط چې نړیواله ټولنه افغانستان ته بلغه ورسته هم توجه وکړي
په نړۍ کې د کرونا وایرس له امله د مړو شمیر له 3 میلیونو واوښت تر هر څه مخکې خبرونه له اسد الله لودین اورو
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ننګرهار کې د وی کورنۍ اته غړي وژل شوی افغان فوجیان وایي غزنی کې طالبانو ته درنه مرګ جوړه اوخته او چک جمهوریت د اته لسو روسي ډیپلوماټانو د اخراجې دوه خبر ورکړ بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر ل خپل هندي سیال سره په افغانستان کې د امریکا د فوجي ماموریت د پات رسیدو په اړه خبري وکړه د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې محمد حنیف اتمر پرون شنبه له اس جی شنکر سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په امنیتي، سیاسي او پراختیايي برخو کې له افغانستان سره د امریکا د همکاریو د نوي فصل په اړه خبرې کړي بیان زیاتوي چې ښاغلی شنکر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړي کولو په برخه کې د هند فعال ونډې ډاډ ورکړ د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر له دې خبرو مخکې پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافر راس ویلسن سره هم وکتل د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې راغلی چې ښاغلی ویلسن د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره د مرستو او همداراز په پراختیايي او بشري برخو کې د متحده ایالاتو د مرستو د دوام ډاډ ورکړی د وی کورنۍ اته غړي تیر مخام په جلال آباد ښار کې وژل شول د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل وایي دا پیښه د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند سیمه کې داسې مهال شوې چې دغه کسان د تراوې په لمانځه ولاړ وو ښاغلي امرخیل زیاتوي چې 15 تنه وژل شوي د حاجي عبدالوهاب په نامه یو کس زامن او 3 نورې وریرونه دي د والي په خبره لومړني معلومات ښیي چې دا پیښه د ځمکو پر سر د شخصي دښمنۍ له کبله شوې ده له ننګرهار څخه په یو بل خبر کې راغلي چې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې د پچیراګام او هسکې مینې ولسوالۍ لپاره د داعش ډلې نوی مسؤول وژل شوی د ملي امنیت ریاست په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دا عملیات تیره شپه د کوز کونړ ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوي چې په نتیجه کې یې د داعش ډلې یو مسؤول کمین چې په حکیم الله مشهور دی د تیښتې پر مهال ووژل شو خبر پاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی د ملي اردو ځواکونه د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال طالبانو ته د درنې مرجوب لري د اړولو ادعا کوي د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمل خان مومن تیر شپه ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور معلومات ورکړل
د لمړنۍ راپورونو پر بنسټ باندې 22 تنه طالب جګړه ماران په دغه نخټو کې او په دغه هوایی او توپچی ځواکونو په بریدونو کې وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوی
خاغلی مومن زیاتوي چې په دې نخټو کې 3 دولتي سرتیري هم ټپیان شوی او په خبره یې طالبان اوس د قرباغ ولسوالۍ له بازار څخه په شاشوي او ټوله سیمه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د جرمني د دفاع وزیر انګریت کارنبایر وایي له حکومت څخه غواړي هغه افغانان چې د افغانستان په جګړو کې په هغه هیواد کې له ډیرا جرمني پوځیانو سره مرسته کوي او دا مهال ژوند په خطر کې دی باید ومنل شي. نوموړی د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ته وویل چې په حکومت کې دننه د یوې اسانه او چټکې حل لارې لپاره کار روان دی. میرمن کارن بایر زیاته کړه کله چې جرمني ځواکونه له افغانستان څخه وځي دا د جرمني مسؤلیت دی چې له دوی سره همکار افغانان په ناخوندي ډول یوازې پرې نږدي. په افغانستان کې له ډیرا زرو جرمني سرتیرو سره شاوخوا 300 افغان کارکوونکي په دندو بوخت دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. چک جمهوریت له خپل خاورې د 300 روسي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان وکړ. دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د چک جمهوریت چارواکو روسان په جاسوسۍ او په 2014 کال کې د پلازمېنې پراګ جنوب ختیځ ته په زلین ښار کې د مهماتو په یوې زیرمه کې په 14 کې په لاس درلودو تورن کړل. روسیې په یادې پیښې کې لاس لرل رد کړي دي. په هغې 14 کې 2 تنه وژل شوي وو. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر یان هاماچک چې د دې هیواد د بهرنیو چارو سرپرستی هم کوي پرون په پراګ کې یوې خبري غونډې ته وویل:
د چک د بهرنیو چارو وزیر په توګه ما پریکړه وکړه چې په پراګ کې د روسیې د سفارت ټول هغه کارکوونکي وباسم چې زموږ د استخباراتي ادارې لخوا په ښکاره د روسیې د استخباراتي ادارې افسران پیژندل شوي دي. د روسیې د سفارت ټول 13 غړي دي په 48 ساعتونو کې له چک جمهوریت څخه ووځي.
مسکو د خپلو ډیپلوماټانو د ایستلو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړی. او د امریکا متحده ایالاتو او چین د چاپریالی بحران په وړاندې د مبارزې په برخه کې د یوه او بل او نورو هیوادونو سره د همکارۍ موافقه وکړه. دا موافقه شانګهای ته په اقلیمي چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي جان کيري د سفر پر مهال پرون شوې ده. دواړو لورو په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې دا موضوع د په جدي او بیړني ډول تعقیب شي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې په اړه له هغه تړونه ووتله چې په 2015 کال کې په پاریس کې وشو، خو د ولسمشر جو بایدن اداره په جنوري کې وقت له رسیدو سره سم بیرته دغه موافقې ته شامل شوه. تمه ده د اپریل پر 22 او 23 ولسمشر بایدن د اقلیم په اړه د وی آنلاین غونډې کوربه وي. د ښاغلي کيري تر سفر د مخه د چین د بهرنی چارو مرستیال وزیر اشاره کړې وه چې هیواد به یې په سرمچریزه کې کومه نوې ژمنه ونه کړي. جان کيري له شانګهای څخه جنوبي کوریا ته ولاړ.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. زه سفی ولاستان اگزام بیا هم خراغ لاستویم. تخنیکی چاري شفیق عیار مختوري. رازو د پروګرام لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د استانبول په غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو نوملړ بشپړ شوې ده. د دې شورا د نن یو سرچینه وایي په کانفرنس کې د ګډون کوونکو کسانو په اړه هر اړخیز مشورې شوې او ژر به نمونه اعلان هم شي. بلخوا طالبان لا چمتواله نه ده خودل چې په دې کانفرنس کې د خپل ګډون او نه ګډون په اړه ورسته پریکړه وایي. د استانبول غونډه چې د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمه ګڼل کیږي تمه ده د اپریل میاشتې په 24 پیل شي. جزئیات له خپل همکار اورو.
پداس حال کې چې د استانبول غونډې ته یوازې شپږ ورځې پاتې دي، د ملي مصالحې عالی شورا هم په دې غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو د نوملړ وروسته کېدو خبر ورکوي. د دې شورا یو غړي د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې په دې غونډه کې باید ګډون وکړي مشخص شوي او ژربي نومونه اعلان شي، خو سرچینه په دې اړه نور ډېر جزئیات نه ورکوي. دا په داسې حال کې چې طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو په ځواب کې د افغانستان په هر ډول کانفرنس تقسیم کړی دی، ولی د دې ډلې د نړیوالې ټولنې له غوښتنو سره هم دوی خپله وروستۍ پریکړه نه ده کړې. اخوا بیا جمهور رئیس غنی وایي طالبان د رواني جګړې لپاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري. جمهور رئیس غنی د ملي پولیسو او ملي امنیت 14 تنو منصبونو ته د مدالونو د ورکړې په مراسمو کې نن سهار ویلي طالبان د رواني جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول مشروعیت نشي پیدا کولای، ځکه دا جګړه د اسلامي نړۍ د دنیا علماو انو لخوا ناروا بلل شوې ده. جمهور رئیس غنی د افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتو ته په اشاره هم ویلي په معاصر تاریخ کې په لومړي ځل د افغانستان لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر شوې ده چې دوی وته له دوو کلونو راهیسې بشپړ چمتووالی درلود څو د خپل پلانونو د عملي کېدو او د خپل خاورې د ساتنې لپاره عملي کړي. هیواد جمهور رئیس دا هم ویلي چې له دې وروسته صفونه معلوم دي چې یو د جمهوریت صف او بل هم د دښمن صف دی. د جمهور رئیس په خبره هغه چې د جمهوریت په صف کې نه دري ګنور ورته په دولت کې ځای نشته او همدا د ول هغه کسان چې د روان جګړې د دوام لپاره نور انتخابونه لټي دا یوازې بهانه او د جګړې دوام دی. افغانستان جمهور رئیس په ملي حاکمیت جمهوریت ولسواکۍ آباد او آزاد خپلواک په افغانستان باندې ټینګار کړی دی وایي چې په همدغه چوکاټ کې بل طالبانو سره سولې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې بیا لتیرو دوو نیو راهیسې د افغانستان د مذاکره کوونکي پلاوی او طالبانو ترمنځ هیڅ ډول غونډه نه ده شوې. د افغانستان د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی حفیظ منصور وایي چې دوی له طالبانو سره په ځلونو د ناستې غوښتنه کړې خو طالبان نه دي حاضر شوي چې له دوی سره خبرو او د مذاکرې دوام لپاره د خبرو میز ته کړي. هغه په دې اړه باندې چې آیا طالبان نه غواړي چې دا خبرې دوام وکړي وایي چې قطعي ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. اما هغه څه چې د طالبانو د وروستي ادارې څرګندونه کوي دا چې طالبان ځنه خکې چې له دوی سره د خبرو میز ته حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو بیا تازه یو ځل بیا اروپایي ټولنې پرون وغوښتل شي د استانبول په غونډه کې له ګډون سربېره دي د افغانستان له مذاکره کوونکي پلاوي سره د خبرو دوام لپاره حاضر شي، سو د افغانستان روانه شخړې ته یو سیاسي حل لاره پیدا شي او د روان جنګ پای ته ورسیږي.
زمګام کارو چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د معلوماتو په اساس مخته جزئیات راکړل د ویل شوی چې د ترکیه په کانفرنس کې چې تما د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې د اپریل په څلور شپه یان لنن شاوخوا شپږ وروسته پیل شي د افغانستان له لوري د ګډونوالو کسانو نمونه چمتو شوی دی او تما د جری د رسنیو لارې اعلان کړي، خو طالبانو بیا ویلي دي چې تر اوسه پورې په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې. په همدې مورد مو افغان سندرغاړي شفیق مرید سره خبرې کړې دي. شفیق مرید د ترکیې دغه کانفرنس ته خوشبینه ده، وایي کله د پښتنه وشي چې هنر غواړي که سوله د حاضر دی چې د سولې لپاره د خبره له خپل هنر تیر شي. له شفیق مرید سره دغه مرکې ته مو رابوله.
زه چې دې نړۍ ته راغلی یم سترګې مې خلاصې کړې او ځان مې پیژندلی، نو ما په دې هیواد کې سوله نه دی لیدلی. زه تل د جګړو د بدبختیو د ناامنیو ناخوالیو شاهد پاتې شوی یم. زموږ ټول هیوادوال زما په شمول د سولې ډېر تږي دي، ډېر وږي دي. داسې ډېرې غونډې پخوا هم تیرې شوې دي خو کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. نو زه او زما هیوادوال دې ته هیله من یو دعا به کوو چې له خیر سره دا غونډه مثبته نتیجه ورکړي او زموږ هیواد ته سوله راشي.
ښاغلی مرید، هنر ته سوله څومره ضرورت ده؟ آیا ورتاړه ده؟
د موسیقي هنر تل د سولې، ورورولۍ او د یووالي په برخه کې مثبت ګام رولولی ده. او که په هیواد کې سوله نه وي نو زموږ هنر وده هم نشي کولای، او که په هیواد کې سوله وي مونږ به ښې اکاډمیانې د موسیقي ولرو، ښه مکتبونه به ولرو، زموږ موسیقي به وده وکړي او حتی مونږ کولای شو چې له نورو هیوادونو سره سیالي وکړو.
ډېری افغان سندرغاړي په دې ویره کې دي که طالبان بیا راشي د دوی هنر به اغېزمن او لاسته راوړنې به یې هېڅ شي. تاسې په څه نظر یاست؟
نو زما نظر دا دی چې کله ما پوښتنه وشي چې تاسو هنر انتخابوي او که سوله انتخابوي، نو زه به د خپلو هیوادوالو په خاطر او د هغوی د خوښۍ په خاطر او د هغوی په خاطر به زه د خپل د ګډو وړون هنر قربان کړم. ځکه چې مخکې ما هم ویل چې افغانان ډېر زیات د سولې تږي دي، او زه به ځان ډېر طالبمن وبولم چې زما هیوادوال د دور کورنۍ ماشومان د یو سولې او امن فضا کې ژوند وکړي. ژوندی دې وي افغانستان زما یوه سندره ده، د بلال خوږه ازانه، د ملالۍ قربانه، زما مینې زما ازانه، ښایسته افغانستان. دا د ټولو هیوادوالو ته ډالۍ وي، ټولو هیوادوالو ته ښه ژوند، خوشحاله ژوند له صحت سره غواړم.
خکل شان بد سرگنشی ہو، خکل شان بد سرگنشی پخندا بد تجونشی، دا ٹوٹے ٹوٹے قومون دا بویا سر پیونشی، دا بلتون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغان، زما مینے زما زان افغانا خائست افغانستانا د بلال خوګه اذانا د ملالیا قربانا
له افغان سندرغاړي شفیق مرید سره مو مرکه واوریده. هغه ویل چمتو دی چې د افغانستان لپاره او د خلکو لپاره کله د پښتنه وشي چې سوله غواړي که هنر خپل هنر تیر شي او سوله وغواړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس مو هم راوولم چې د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د شمال سویل د هلیز باندې په چټکی کار روان دی او په کم وخت کې به افغانستان له جنوبي اسیا سره وصل سي. د دغه وزارت وین خلیل احمد امید نن ازادي رادیو ته وویل چې د دهلیز څو برخې لري چې ځینې برخې بشپړې شوي او په ځینو یې کار روان دی.
د افغانستان په زړه کې دا تیریدونکی سړک به د افغانستان شمال او جنوب خورا ډیر سره نږدې کړي او له دې لارې به د منځنۍ آسیا او سویلي آسیا ترمنځ هم هغه ترانزیت ته لاره برابره شي.
هغه زیاته کړه دا دهلیز له بلخ تر کندهار پورې غځېدلې چې له سمنګان، بامیان، دایکنډي او روزګان ولایتونو څخه تیریږي او بیا کندهار ته رسیږي. د افغانستان مرکزی آسیا له سویلي آسیا سره د تورخم بندر له لارې نښلول شوي چې سلنګونه او ماهیپر د باروونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ ستونزې ګڼل کیږي. د ټولګټو وزارت وایي چې د شمال سویل دهلیز به له یوې هموارې لارې څخه د سوداګرۍ او ترانزیت په بدیل او پراختیا کې مرسته وکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې سږکال په نورستان کې په سل جیره بزمکه کې د چارمغزو عایداتي ځنګلونه جوړیږي. دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت د چارمغزو ونو لپاره مساعد هوا لري. هغه زیاته کړه چې د مرکز پارن په ګډون په اړوندو سیمو کې د ځنګلونو د پراختیا او ودې لپاره هڅې پیل کړې چې په ترڅ کې به د دې ولایت د ځنګلونو پراختیا ته زمینه برابره شي. نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت غرنۍ ولایت ده چې د ټولو سیمه یې په طبیعي ځنګلونو پوښل شوې ده او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 2.90 افغانۍ 40 پوله، یو پونډ 115 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 20 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.60 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د کرونا په اړه راپور ته مو اوس توجه را اړوم. په نړۍ کې د کرونا وایروس په خلک کابل د مړینو شمیر له 3 میلیونو کسانو واوخت. بلخوا په نړۍ کې د کووید 19 پر ضد واکسینو کمپاین هم له خند او ځنډ سره مخ ده. د برازیل، هندستان او فرانسې په شمول ځینې هیوادونه چې د کرونا د وبا ورستۍ څپې ډیر ځپلي هڅه کوي په خپل وګړو کې د دې ناروغي خپرېدل ورو کړی. تفصیل له اجمل اندورو.
تیرونه په متوسط ډول هر ورځ په نړۍ کې تر 2000 زیات له کووډ 19 ناروغي سره تړلې مړینې ثبت دي چې د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې د شنبه تر ورځې په نړۍ کې د کورونا څخه د مړو شو کسانو ټول شمیر له 3 میلیونو کسانو څخه واړو. د نړیوالو ادارو د شمیرو لمخې د کووډ 19 د ورځنیو پیښو شمیر لا هم زیاتېږي او دا مهال هر ورځ په نړۍ کې د کورونا شاوخوا 200,000 پیښې ثبتېږي چې خې دا وبال هم نړۍ کې په ورو کې دوه نه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د کووډ 19 برخې یوې مشه ماریا ویلي د هغه وضعیت نه دی چې موږ وختل د کورونا وبا د پایل 14 میاشتې وروسته هم پکې ووسو. په برازیل کې د محل د کورونا له کبله په ورځنی ډول 3000 کسان بری. په وروستیو اونیو کې په نړۍ کې د کورونا له کبله د مړو شو کسانو نږدې 1/4 برخې د جنوبي امریکا په دې هیواد کې شمیرل شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي په برازیل کې د کورونا وضعیت له قهرېدلې دوزخ سره تشبیه کړی دی. د دې هیواد په یو شمیر هدیرو کې د مړو د ښخولو لپاره اوس تشبیه هم خلک کار کوي. د کرونا د زوروري څپې سربیره برازیل کې د ساو پاولو په مشرۍ حکومت اعلان کړی چې د اپریل 13 نیټې څخه کاروبارونه او عبادت ځایونه بیرته پرانیزي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا د کرونا ضد واکسینو کمپاین مخکې روان دی او تر اوسه د دې هیواد د وګړو 1/4 برخه بشپړ واکسین شوی دی. خو په تیرو دیر شورزو کې په دې هواد کې د کرونا د نوو پیښو شمیر په زیاتېدو ګڼل شوی. په برتانیا او اسرائیلو کې هم د کووید 19 ضد د واکسینو کمپاین د دې هیوادونو یوې زیاتې برخې وګړو ته رسیدلې. برتانیا د خپل وګړو 60% ته لږ تر لږه د کووید 19 واکسینو یو ستن ورکړي. د هیواد چې د جنوري په پای کې په ورځنی توګه د کرونا له کبله شاوخوا 1200 مړینې ثبتولې، اوس په کې د کرونا سره د تړلو مړینو ورځنی شمیر شاوخوا 150 تر اخته شوی. خو په نړۍ کې زیات شمیر به وسله وان ځینې بډای هیوادونه لا هم خپل وګړو ته د کرونا پر ضد د واکسینو پر رسولو کې شاته پاتې دي. هندوستان چیرې چې تیره اونۍ په هرو څلیر ساعتونو کې 130,000 نوي پیښې ثبت دي، اوس امریکا د متحده ایالاتونو پرتله 3 چنده د کرونا نوي پیښې ثبتوي. په نوي ډیلي کې دا اونۍ په وروستیو ورځو کې ټولبندي لګیدلې وه او ځینو ډاکټرانو خبرداری ورکړی چې په وروستیو کې ډیر ځوانان د کووید 19 په جدي او شدید بڼې اخته کیږي. په اروپا کې هیوادونه بیا د کرونا وایرس د خطرناک او ژر خپریدونکي بڼې چې برتانیا کې لومړی پیدا شو له څپې سره مخ دي، او په دې لوی وچه کې د کرونا وبا له کبله د ټولو مړو شوو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتې. راپورونه وایي چې دا مهال د فرانسې د روغتونونو د عجل څار په خونو کې نږدې 6,000 په کووید 19 اخته شدید ناروغان تر درملنې لاندې دي. د روغتونونو په عجلو خونو کې په دې شمیر شدید ناروغان فرانسې د کرونا وبا د پیل راهیسې نو تجربه کړي. په جاپان کې هم د کرونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي چې ورسره په دې هیواد کې د اولمپیک د لوبو په اړه شکونه راپورته شوې. دا لوبې تیر کال د کرونا وبا له کبله وځنډې دي، خو اوس یې د لغوه کېدو اندېښنې دي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس وای ټیم اف فود
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن دی ته هغې وجا
هڅه یي حکومت نه واره
له آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
څنګه
چې کان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
ورزو پکتیا ته په پکتیا کې خلکو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د هم افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دوی وایي کله افغانستان سره د بهرنیانو مرستې دوام ولري، د یادو ځواکونو وتل به د دې هیواد پر حالاتو ډیر اغیز ونه کړي. پام وکړئ دغه راپور ته.
د پکتیا مدني فعالان او رون اندی وایي کچیر نړیواله ټولنه دې تجمنه وی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته خپل مرستو ته دوام ورکوي، نو د بهرنیو ځواکونو نشتون به د دې هیواد پر حالاتو ډیر اغیز ونه لري. دوی زیاتوي نړیواله ټولنه باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې د سیمې د هیوادونو او ګاونډیانو څخه دا ژمنه واخلي چې په دې هیواد کې به لاسوهنه نه کوي. مدني فعال حقمل مسعودزی ازادۍ راډیو ته وویل
د امریکایانو په یوه پټوله کې د بهرنیانو وتل د هیواد خیر دی، خو په دې شرط چې نړیواله ټولنه افغانستان ته لږ وروسته هم توجه وکړي او بیا د تیر په څیر باندې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته نشي او د ګاونډو نوم د تعهد واخیستل سي تر څو په افغانستان کې جګړو ته زمينه برابر نه کړي.
مدني فعالان وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانان، حکومت، طالبان او نور اړخونه باید خپل تاریخي مسؤلیتونه سرته ورسوي. لږه پرته به د تاریخ ملامتي دوی ته متوجي وي.
اوس تر ټولو لوی مسؤلیت افغانانو تور لغړ د استقبال موجوده دولت او نظام د پایښت لپاره هڅه وکي او تر ټولو لوی تاریخي مسؤلیت طالبانو تور لغړ د کاغوي جګړې ته دوام ورکینو. دا به تاریخ به پرې ډول ثبت کی او راتلونکي کې به نور نسلونه په دې باندې ډیر سخت او ناوړه او بدرنګ قضاوت.
مدني فعال منور اندیال بیا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د افغانانو د خپل منځي جوړجاړي په خاطر د یو فرصت په نظر ګوري.
زما نظر خدای دی چې د بهرنیانو وتل افغانستان د افغانانو لپاره یو ډیر ستر فرصت تل دینه باید ګټه واخلي او خپلو کې باید سره کینی او دا مسله سره حل کړي او راتلونکي کانفرنسونه چې په نړیواله کچه دی په خپلو کې دغه مسله حل کړي او خپلو کې سره کینی. افغانان کولای شي دغه مسله حل کړي ځکه دا مسله یوازې د افغانانو ترمنځ ده او بهرنیان نه غواړي چې دا مسله حل شي. کوم باید خپل منځو کې دغه حل کړي.
د پکتیا اوسیدونکي حبیب الله سراب وایي د دوی تمداد چې افغان حکومت امریکا سره یوې داسې هوکړې ته ورسیږي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هم هغوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز او اکمالولو ته ژمن پاتې شي.
زموږه تمه ده
افغان حکومت نه چې امریکا سره پیوداسي هوکړه باندې سلام مشوره وکړي چې دوی کوزي هم افغان ځواکونه باید حمایت کی دوامدار حمایت کی او داسې نه چې د تیر پسیر بیا کورنۍ جګړې دلته پیل سي. نو یو تضمین به ترې واخیستل سي او لږ وروسته به دوی سره موافقه وسي د خارجي ځواکونو د وتلو لپاره.
د پکتیا مدني فعالان او پټوله کې یو شمیر افغانان داسې مهال د بهرنۍ ځواکونو د وتلو وروسته د دې هیواد راتلونکي په باب اندېښنې څرګندوي چې د امریکا ولسمشر د نوي پریکړې له مخې ټاکل شوي تر راتلونکو څه باندې څلورو میاشتو ټول امریکایي پوځیان او د ناټو ځواکونه ووزي او له کوم شرط پرته په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي.
وربشو نورستان ته هلته خلک لا هم د څارویو او وړیو او ژغنو جامع جوړوي. د نورستانیانو خبره دوی په خو واورینو ساو کې ژوند کوي او په کورونو کې د څارویو له وړیو جوړیدونکي کالی ګرم دي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلی راپور ته.
د نورستان خلک له پوخاره حصے له وړیو څخه په خپل لاس د جوړو شویو جامو په اغوستلو مشهور دي. د غرنې ولایت چې سوړ ژمی لري د وسیدونکو په وینا یې د وړیو جامې دوی په سړه هوا کې تاود ساتي. یو مهال د نورستان لري پرتو سیمو ته د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې. د دې سبب شوې وي چې خلکو ته یې له بازارونو معاصر مصنوعات ون رسیږي. هغه مهال د دې غرنې سیمو وسی دونکو تر ډیره خوراک او پوښاک په برخه کې له خپل ځایي وسایلو په دودیز ډول کار اخیست. اوس که څه هم د نورستان تر لری لری سیمو تګ راتګ نسبتا اسانه شوی او خلک د کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته تګ راتګ کوي، خو دوی کې ګڼو یې ځنی پخوانی دودونه لکه لوړیو جامې جوړول په یو ډول ساتلی. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو راته وویل د څارویو لوړیو او وزغنو د جامو جوړول ورته لنیکونو پاتې دي او غواړي دا دود او پالي. خو د څارویو لوړیو او وجغنو نورستانیان په څه ډول دودیزی جامې جوړوي؟ د دې ولایت د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالحکیم سجادی راته پاړه وویل
ملداران چوپانان لګي په قیچی باندې دیونه دا وړې کمی هغه په یو پاک ټوټه کې راټولې دغه نورسته په صابون باندې داینځي. زمونږ یو قسم تیر کمان غوندي چې مونږ ورته ویرانشه وایو هغه ویرانشه باندې دا بیلې تار تار هغه نورسته غونډارې غوندي بیل 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 راټولې هغه نورسته یو غونډاره را اخلي هغه یو قسم چې مونږ ورته چاتر وایو هغه چاتر باندې دا تار جوړي. ډیر نری جاکټ د پر استعمالي دغه لیک ډبل غونډي چین واغه بیا اور د پر استعمالي.
د سجاد په خبره چې په ژمي کې سړی د څاروي ول سرولو او خزي د پټي ول کارونو اوزګاری شي بي نو په ګډه په کورونو کې ل برابر وکړو تارونو په کولونه چپنی کمیسونه څادرونه او نور شیان جوړوي. له وژغنو او وړیو د جامو جوړول یوازې په مرکزی نورستان کې دود نه دی، بلکې د ختیځ او لویدیز نورستان اوسیدونکو هم د ژمي پر مهال د یادو توکو په جوړولو بوخت وي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو صاحب داد همدردوای له وژغنو او وړیو د جامو جوړول ډیر ستونزمن دي، خو خلک اړ دي چې په واورو او یخنۍ کې د ځان ګرم ساتلو لپاره دغه لباسونه جوړ کړي. نورستانیان وایي له ډیرو کلونو دوی وړینې او د وژغنو جامې په کولونه چپنې او څادرونه جوړوي، خو اوس د دوی دودیز لباس د نورو ځایونو په نومونو یادیږي. د پارون قومي شورا غړي او د ولایتي شورا منشي مولوي زینت الله راته وویل
دغه خوله چې په خانه ده چې دغه خوله ده زمونږ رواج کې دي اوس هم دي جاپان لرو
مولوی زینت الله وای په دغه جامو کې د ګلونو جوړول لپاره شنه سره او نور رنگارنګ تارونه هم کارول کیږي. نورستانیان وای په خوا ټولو خلکو همدا لوژغنو او وړیو جوړیدونکو جامې کارولې، خو توپیر په دې کې و چې د چا به مالداری او پانګه زیاته وه هغوی به د کال څو جوړه جامې کولې او څوک به چې کمزوري وو نو یوه جوړه به یې ډیر وخت کوله. دوی له حکومت ګیله کوي چې تر اوسه یې د نورستانیانو د ملي لباس د ساتلو او ورته د ودې ورکولو لپاره هیڅ نه دي کړي. دوی وایي که ورسره مرسته وشي له وړیو دودیز جامې په ښه بڼه په معاصرو ماشیني وسایلو جوړېدلی شي. چارواکی بیا وای هڅې پیل کړي چې په نورستان کې لاسي صنایعو ته پراختیا ورکړي او بازار ورته پیدا کړي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند آزادی رادیو ته وویل
ولایتي ادارې په دې برخه کې د یو شمېر هغه انجوګانو سره خبرې کړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا او د تورته نورو پروګرامونو مختبیولو په برخه کې کار کوي ترڅو دا برخه نور هم غنی او پیاوړي کړي.
نورستانیان په داسې حال کې له وړیو او وژغنو د جوړیدونکو شیانو بازار موندنې غوښتنه کوي چې هیواد ته ډیری ټوکرونه او نور شیان له بهرنیو هیوادونو واردیږي او هر کال په بدل کې په میلیونونو ډالر له افغانستان څخه وځي. خلک وایي که د هیواد دننه د ټوکرانو جوړولو فابریکې جوړې شي نو له یوې خوا به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بل لورې به بهر ته تلونکي پیسې هم کور کې پاتې شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
غرمې دولس نیمې شوې. اسدالله لودین به لنډ خبرونه وړاندې کړي.
افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې محمد حنیف اتمر پرون شنبه له اس جی شنکر سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په امنیتي، سیاسي او پراختیايي برخو کې له افغانستان سره د امریکا د همکاریو د نوي فصل په اړه خبرې کړې. د یوې کورنۍ اته غړي تیر ماښام په جلال آباد ښار کې ووژل شول. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل وایي دا پیښه د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند سیمه کې داسې مهال شوې چې دغه کسان د تراویح په لمانځه ولاړ وو. د والی په خبره لومړني معلومات ښیي چې دا پیښه د ځمکو پر سر د شخصي دښمنۍ له کبله شوې ده. د جرمني د دفاع وزیر انګریت کارنبایر وایي له حکومت څخه غواړي هغه افغانان چې د افغانستان په جګړو کې په هغه هیواد کې له ډیره جرمني پوځیانو سره مرسته کوي او دا مهال ژوند په خطر کې دی باید ومنل شي. نوموړی د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ته وویل چې په حکومت کې دننه د یوې اسانه او چټکې حل لارې لپاره کار روان دی. چک جمهوریت له خپل خاورې د اتلسو روسي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان وکړ. دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د چک جمهوریت چارواکو روسان په جاسوسۍ او په 2014 کال کې د پلازمینې پراګ جنوب ختیځ ته په زیلین ښار کې د مهماتو په یوې زیرمه کې په 14 کې په لاس درلودو تورن کړل. او د امریکا متحده ایالاتو او چین د چاپریالي بحران په وړاندې د مبارزې په برخه کې د یو او بل او نورو هیوادونو سره د همکارۍ موافقه وکړه.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. دوی منیمای پیلو په دوی منیمای کې نور بسته پروگرام خبريږي چې د استانبول په غونډه کې او همدارنګ د خزو د ګډون او همدارنګ د سولې په برخه کې د خزو پر رول او د خزو په اندیښنو باندې بحث کیږي. تاسو دغه پروگرام اوریدو ته راوبلم.
نور بس دی.
شکست سکوت.
آزادی رادیو در نو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ نور بس یا شکست سکوت خبرونه ته خرغلاست. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړې له اعلان وروسته د غنو نور اندېښنو ترڅنګ یو اندېښنه هم د خزو په برخه کې د شویو پرمختګونو او ترلاسه شویو حقونو له لاسه تلو اندېښنه ده. غنې خزي اندېښنه لري چې ک بهرنی ځواکونه له افغانستان ووزینو د ناامنۍ د نوي چپی په خبرېدو سره به هغه پرمختګونه له ماتې سره مخ شي چې د بهرنیانو پمراسته پایل خو بیا وروسته د افغان میرمنو د کار او زحمت لامل خورا پرمختګ پکې شوی دی. نگرانی دیگر زنان در افغانستان است که در کنار افزایش مشکلات امنیتی وارد شدن طالبان از نقطه قوت در مذاکرات صلح و نظام آینده سبب خواهد شد که آنان شرایط قبل از سال 2001 را بار دیگر روی دست گیرند و فضا برای فعالیت زنان تنگتر شود. در برنامه هفته شکست سکوت روی همین نگرانی ها و پیشنهادها برای حفظ دستاوردها با خانم پروین طوفان فعال حقوق زن از ولایت فرا و ساحره سلیم ژورنالیست و نویسنده از ولایت ننگرهار صحبت میکنیم. بله، برنامه را با خانم طوفان آغاز میکنیم. بله خانم طوفان، به برنامه خیلی خوش آمدین. اگر برنامه را از شما آغاز کنیم، شما در تماس هستین با زنان در ولایت فرا، در مجموع نگرانی از چه قرار است در ولایت فرا؟
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمان محترم شما و شنونده های نهایت گرامی.
تشکر.
خب در مجموع نگرانی های وجود داره که در قسمت خانم ها ما در ازی سالهایی که گذشت دستاورده های بسیار مهم در حوزه خانم ها داشتیم. ما میتونیم از این موارد نام ببریم. دستاورده های ما در معارف داشتیم، صحت عامه، پلیس، خدمات ملکی، زنان در پارلمان، زنان در شوراهای ولایتی، زنان در نهادهای جامعه مدنی، زنان در رسانه ها. این همه دستاورده هایی که ما به دست آوردیم، نگرانی ها هم در این قسمت وجود داره. من خودم شخصا و تعدادی از خانم ها که هایا این دستاورده هایی که با خیلی مشکلات، با مامو چالش هایی که زنان دست و گریبان بودن، آیا ما خواهد تانست که دستاورد ها را حفظ کنیم و تقویت کنیم و زنان حمایت خواهد شد یا نخواهد شد؟ درست. نگرانی ها در این قسمت وجود دارد. خانم ها در این قسمت ها کارکردگی و فعالیت هایی را که دارد باز هم نگرانی های خود دارم.
درست. خانم طوفان، نگرانی بیشتر از کدام ناحیه است؟ از ناحیه حمایت مالی است و یا که تامین امنیت و رفتن و افزایش دوباره خشونت ها؟ در کدام بخش این نگرانی ها بیشتر است؟
خب در مجموع یک نگرانی در قسمت امنیت داره که ما خانم ها چون همیشه متضررین در هر دهه، در هر رژیمی که در افغانستان متضررین جنگ زنان و اطفال هستند. در از این قسمت نگرانی های عمومی وجود دارد. دیگه نگرانی های وجود دارد که ما دستاورده هایی را که به دست آوردیم، آیا دستاورده های ما پا بر جا هست؟ آیا رژیم یا دولت بعدی که ما شاهد از هستم، نمی فهمیم که دولت موقت است، دولت امارات است، دولت جمهوری است، کدام دولت حاکم در افغانستان خواهد شد که ما زنان حمایت شویم؟ اما امیدواری هایی که ما را دلگرم می سازن، ما چون در یک کشور اسلامی زندگی می کنیم، پابند به احکام اسلامی هستیم و حقوق زنان در شریعت اسلام در از او پا بر جا هست. ما می خواهیم هر رژیمی، هر شرایطی که در افغانستان حاکم باشه، حقوق زنان باید از لحاظ شرعی حفظ شه و همون حقوق را ما در هزینی شرایط فعلی میخواییم.
تشکر. به شما بر میگردیم. اغلی اسایره سلیم لننگرهر ولایت څخه، د خزو نظر څه دی؟ خزی څه نظر لري د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه؟ البته د امریکا د پوځي ماموریت د پای په اړه، ځکه متاسفانه په ننګرهار کې په تیر کې موږ د نامنی شاهد او فضا د پخوا لا تنګه شوې ده د خزو د فعالیتونو په برخه کې. ستاسو وروستی حال څه دی؟ هلته تاسو څه ګورئ؟
ډیر مننه سلامونه نیک هیله تاسو د برنامه ټول اوریدونکو ته. په نیمار کې واقعا د ښځو په لاسته راوړنو یا د هغوی په دغه کاري ماحول او بیکګراوند باندې دغه د خارجیانو د وتلو واقعا ډیر د منفي تاثیرات کړي دي، ځکه یوازینې یوه ویره چې د میرمنو سره د هغه د کچېري دغه پوځونه ووځيږي او یو ځل بیا دغه د دولت واګي د طالبانو په لاس کې شي، یا هم دغه د حکومت د تللو د منځتللو خبره رامنځته شي. دلته یوازینی ستونزه دا ده چې مېرمنې به بیا ځلې په کور کې نی، هغه توره سپه چې لا پکې زموږه مېرمنې ډېرې زیاتې قرباني شوي دي بیا ځلې به تکرار شي. که څه هم دلته د ښځو پر وړاندې ډېرې ننګونې هغه په کاري ماحول کې موجودې دي چې زموږ څو خویندو په خپل قربانی په ورکولو سره هغه موږ لاسته راوړل، یعنی اوس که څه هم دغه په اداراتو کې د خویندو د کار کولو دا یو ښه ده، اوس وخت کې چې زموږ خویندې د پوهنتونونو نه فارغېږي بېرته هغوی په کار باندې ګمارل کېږي. ولې اندېښنه هغه دا موجوده ده چې که چېرې دوی لاړ شي او یا د افغانستان څخه ووځي.
بله، غلی سلیم،
کار لاسته راوړنې چې لري هغه به د لاسه ورته.
د دې اندېښنو لپاره تاسو تر اوسه پورې د سې کوم د قناعت وړ جواب له حکومت څخه ترلاسه کړی دی یا له نړیوالې ټولنې څخه چې پراتونکو کې به تاسو له داسې ستونزو سره نه مخ کیږي مجموع کې د ښځو د حقوقو او ازادیو په برخه کې به محدودیت نه رامنځته کیږي ځکه دا لاسته راوړنې په ګډه ترلاسه شوې هم د افغانانو او هم د بهرنیانو لخوا
یوازنی ستونزه چې هغه موجوده ده د سولې په پروسه کې د ښځو یو کمرنګه ونډه ده چې د هغوی دغه ونډه پکې نشته دی دا تر ټولو عمده ستونزه ده چې زموږ ته د دولت د لوري د نړیوالو د ټولنو د لوري داسې یو مثبت ځواب نه دی راکول شوی که چیرې خارجیان ووځي نو د میرمنو هغه لاسته راوړنې چې کومې په تېرو څو لسیزو کې قرباني ورکړې دي یو څه لاسته راوړنې لري هغه به خوندي پاتې شي یوازنی ویره زموږ سره د خویندو سره همدغه ده که چیرې دوی لاړ شي زموږ برخلیک به څه کېږي آیا موږ به بیا هماغه ډول تورې سره زموږ خویندو
بلې ډېره مننه تاسو به تر ګرځو اصول په مسله باندې وروسته بس وکړو بلې بله یک شنونده داریم میشنویم که هستن دوباره به خانم تو فون برمیگردیم بله سلام علیکم بله صدای رادیوتون اگر لطف کنین پخش کنین چون صدای مرا از تلفن بشنوین بله
سلام علیکم صدر
بله سلام مننه ژوندی اوسی څو گیستی لکوم سخه مړی کنی ولی
لال محمد یم د فرا ولایت څخه
بله لال محمد رور مهرباني وکئ
دا د شوزو نگرانی چې د یاد شوزو هغه پکې چې په ځین کې لري چې معنا د زموږ لاس پرابړنی دا به د ما بین څخه ولرته دا لاس پرابړنی به تر څه وخت پورې به امریکا خوند کې نو امریکا خو همیشه نس کولای چې د افغانستان کې دوام وکړي نو دې باید چې پروګرام ځان ته جوړ کړي چې هغه د شریعت په چوکاټ کې هغه لاس پرابړنی هغه خو همیشه خوند کې جوړولې چې افغانستان ولې چې هغه ټول د اسلام پابند دی او د اسلام ترشا ولاړ دی او اسلام غواړي نو دغه لاس راوړنه چې د اسلام په چوکاټ کې اخو د لاس نه وځار وخت شي اما چې د اسلام مخالف یې اخو نو هر وخت یې وخت د لاس څخه وځي نو د شوز وطن چې د هغه خو د شریعت د نگاه څخه هم جواز نه لري بل ما غدا شریعت په اندازه سره چې شوز وځي لکه د علم تلک چې د یا د ډاکټري زده کړې چې د دا په یوه ځای کې چې دا مشکل نه لري
بله لال محمد
الله سره ورې چې هغه توان نه کوي چې معنا د شریعت مخالف نه هغه د لاس نه وځي دی پریشانی نه کوي خالي دا الله سره ورې چې د شریعت مخالف هغه خو
ډېر زیاته مننه لال محمد له فرا ولایت څخه لال محمد نظر هم ورید فرا ولایت څخه ډېر مننه خانم طوفان در لال محمد بودن از ولایت فرا اینا گفتن که در رابطه به مین نگرانی زنان گفتن که بیشتر از خروج نیروهای خارجی به وجود آمده من میخوایم سوال خود را با سوال آقای لال محمد یک جا مطرح کنم در رابطه به این که چرا دستاوردها به این حد شکننده مون در 20 سال گذشته که حال هم بعد از 20 سال نگرانی از این وجود داره که با پایان ماموریت نظامی نیروهای خارجی این دستاوردها از دست برن و با بار دیگر محدودیت و مشکلات به وجود بیه
خب ببینین تمام کارکردگی هایی را که ما در این طول مدت در سطح کشور و در سطح ولایت داشتیم حمایتگر و حمایت مالی از جامعه جهانی بودن یکی از تعهدهایی را که جامعه جهانی با دولت جمهوری شوروی افغانستان داشت این بود که خانم ها باید ارتقا کنن، ارتقای ظرفیت از اونا بالا برن، داخل ادارات کار کنن
درست.
و حمایت شوند. یک نگرانی که وجود داره که به این خاطر میگن که اگر ما خود ما شخصا نگران به این نیستم که جامعه جهانی میرن و دستاوردهای خانم ها هدر میرن. نگرانی در مجموعی است که ما زیاد وابستگی خود به خارجی ها اکثرا نشان دادن. اگرچه کشور ما یک کشور اسلامی هست و ما هیچ جای نگرانی نیست ما همین چیز دستورایی که ما داریم مخالف با اسلام نمی باشه مخالف با دین مقدس اسلامی هیچ نمی باشه ما ببینیم در سطر اسلام ما زنان تجارت پیشه داشتیم گرد همایی هایی داشتیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خانم ها را در سن می دادن مشارکت می کردن خانم ها در جنگ شرکت میکردن زخمی ها رو مداوا میکردن ما ببینیم تمام دستاوردهایی که ما داریم متقاعد با مخالفت با دین مبین اسلام نمیباشه برادر ما اونا یادآور شدن که ما اسلام همه حقوق را بر خانم ها ورده، ما هم ما او آزادی ها و چیزایی را که در اروپا و امریکا است خاص زنان افغانستان که در کشور اسلامی زندگی میکنن نمی باشن،
درست.
ما هم مانند برادران، مانند همه کسایی که در اجتماع کار بکنن میخواییم کار کنیم، فعالیت داشته باشیم و عمود دستاوردهایی که ما داریم. فرض مثال من خودم یک جای وظیفه دارم، سرپرست خانواده می باشم، اگر من کار نکنم آیا این مسئولیت خانواده من به دوش کی خواهد شد؟ خب هم مثل ما هزارها زن دیگه همین قسم کار میکنن، فعالیت دارن و میخواین بر وطن خود، بر کشور خود خدمت،
درست. از در رابطه به نهادهایی که زنان در این بخش کار میکنن به خاطر دفاع از حقوق زنان و پیشرفت توسعه زنان در همه بخش ها، به نظرتون چقدر خودکفا شده در مقایسه با گذشته از لحاظ مالی تا بتونن اینا پس از کاهش کمک ها و یا حتی قطع کمک ها اینا بتونن فعالیتشان را ادامه بدن؟
خب متاسفانه ما آن چیزی که باید ما استفاده عظیمی را از کمک های جامعه جهانی میکردیم چه در تمام سطوح ها، اما در بخش نهادها متاسفانه با همی خالیگاه همی مشکلات داریم که استفاده درست را ما نکردیم از پروژه هایی که پروژه هایی بود که میتونست که بر زنان سالهای سال کار زمین مساعد بسازه، اما این پروژه ها حیف میل شد، از مسائل مالی از استفاده کردن پروژه ها گرفته شد، درست به مصرف نرسید، زمینه کار برای خانم ها مهیا نشد. مثلا یک پروژه زنبور اثر را که ما برای یک خانم بدیم، او خانم میتونه 10 نفر اعضای خانواده را از همون هندار کن، از همون بودیجه مصارف خانواده را بدوش. مثلا پروژه های خیاطی بود، پروژه های به خاطر مالداری بود، پروژه های زراعت بود. فکر کن اگر تمام این پروژه ها را ما استفاده درست از اون میکردیم، به جای از مصرف میکردیم، امروز مشکلات و نگرانی های وجود نمیداشت. اما متاسفانه میلیاردها دلار کمک های جامعه جهانی به هدر رفت، حیف میل شد،
درست.
استفاده درستی از این صورت نگرید.
بسیار تشکر. بله آقای سلیم، که په ختیز کې راته وایي چې په دې برخه کې څونه ظرفیتونه د ښځو په برخه کې رامنځته شوي، څو یو اطمینان رامنځته شي که بهرنۍ ملاتړ له دې نه کمیږي، نو دغه ظرفیتونه کولی شي د ښځو په برخه کې هغه ادارې چې یا بنسټونه چې رامنځته شوي مؤسسات رامنځته شوي دي وکړی شي، دا مؤسسات ژوندي وساتي او د خپل فعالیت ته دوام ورکړي. بلی اغلی سلیم زمان غاوری؟ بلی بلی میره بانی استاسو غاگ لک خراب دیکم لک موقعیت تغییر کهی؟ بلی میره بانی
وست درست شو؟
سامه در بلی میره بانی
لکه سنگه چه مخ که خورم خبرو که یاده و که در خز و ظرفیتونه پا کل که تردیر زیاد خشوی دی. اغا بهرنیم استاد چه اغوی پا افغانستان که تردیر پوری کار کرده، اغا که پا حقوقی برخه که دی، طولنیز برخه که دی، اغا که در ظرفیت سازه یا اغا در ذکر پا برخه که دی، خو پا طوله که دغا کارونه طول پا پروژوی شکل بندی شوی دی، یعنی پا تهدابی شکل بندی ندی شوی که چیری بهرنیز واکونه یا دغا نریوال موسیسی لافغانستان سخلاری شی دوی دی هغه ډول هغه خپل فعالیتونه ژوندي وساتي، ځکه چې دوی پروژوي شکل باندې کار کړی دی. خو بیا هم یوه تمه او هیله شته دی دې دپاره چې هغه ښځینه چې مطلب په دغه برخه کې کار کړی دی، موږ که وګورو موږ د دکترا تر کچې پورې خویندې لرو چې هغوی زده کړې کړي دي. یوازینی د دوی اندېښنه همدا ده چې دوی به پور کې نه، یا د دوی زده کړې همداسې لاړلې، دوی په موضوعاتو کې په اداراتو کې په ښه بسونو باندې دندې کړي دي. ولې که چېرته بهرنۍ نړیوال لاس واخلي هغوی لاړ شي، دوی به په کور باندې کښېني. ولې په دولت کې دوی ته داسې خاصه ونډه نه ده ورکړل شوې، هغه که په ریاستونو کې دي که په نورو اداراتو کې دي. خو دوی سره یوازینۍ هیله دا ده چې دوی لاړ شي، نو دوی هغه ظرفیتونه به هغه باندې پاتې شي، یوازینۍ اندېښنه دوی سره. خو هغه کارونه که په تهدابي شکل باندې د افغان میرمنو دپاره شوي دي، هغه بیا هم ژوندي پاتې کېدلی شي. خو ولکه هغه فعالیتونه چې هغوی د پروژې په شکل باندې کړي دي او ټارګېټ شکل دی، نو هغه
بله سمه ده. مخکې آغلی طوفان هم دې ته اشاره وکړه چې تر ډېره افغانستان کې دغه بنسټونه چې رامنځته شوي دا ډېر وابسته پاتې شوي دي، اوس تاسو هم اشاره وکړه چې ډېر پروژې برخورد درسره شوی دی. پروژې برخورد تر ډېره د چا لخوا نه شوی؟ آیا داخل کې هغه مدیرانو چې دا کارونه کړي دي غوښتل چې دې نه د
یو مالی آیت منبع په توګه استفاده وکړي که بهرنیانو غوښتي دي چې دا اداره تنده صفات شي خپل په حال باندې یو وبسته پات شي
تر ډیره د نړیوالو غوښتنه او هغه د هغوی له لوري دغه په پروژه شکل باندې پاتې شوي دي که موږ تاسو وګورو نړیوالې ټولنې یا موسسات چې هغوی په نړیواله کچه باندې دي خپل هغه دفترونه په ولایاتو کې لري د دوی یوازینی هدف دا دی چې دوی په پروژوي شکل باندې کار وکړي یوازینی هغه یو د عاید منبع خلکو ته برابر کړي فرض کړئ یو خور د هغه په یو موسسه کې حقوقي مشاوره ده هغې سره قرارداد شوی ده د 15 میاشتو د 6 میاشتو لپاره هغه په دغه برخه کې تر څو په کلیو کې کار وکړي په ولسوالیو کې کار وکړي د 6 میاشتو لپاره د 6 میاشتو نه وروسته هغه خورګې بېرته په کور باندې کښېني هغوی ته به د تدابي کار ورته نه دی شوی په پروژوي او عایداتي شکل باندې د نړیوال د لوري دغه مستات په هر برخه کې دي یو ډول پروژوي کارونه یې مخکې وړي که چېرته په تدابي شکل باندې نړیوالو دا نه یوازې موږ دا ستونزه که د افغان دولت د لوري او یوازې نړیوالو او ملي ټولنو یا دفاترو له لوري دغه مشکل دی چې ټول هغه کارونه چې خزینه ته شوي دي هغه په تدابي شکل باندې نه دي شوي یوازې په پروژوي شکل باندې شوي د عاید د منبع په شکل باندې یوازې د یو موقف دپاره یا هم د یو یو کاري زمينه خلکو ته برابره کړې ده په ټولنه کې خلکو لپاره داسې کارونه نه دي کړي تر څو چې هغوی که چیرې دغه موسسات یا نړیوال لاړ شي دغه ټولنې لاړ شي د هغوی هغه کارونه دي بیا هم په
ډیره مننه ژوندي اوسئ بلې خانم طوفان در رابطه به مذاکرات صلح در ابتدا شما اشاره داشتین آیا نقش را که به زنان داده شده در مذاکرات صلح تا این جای کار به شما قناعت بخش است شما حضور زنان را پررنگ میبینین و قناعت بخش است به شما؟
خب نقش زنان بسیار مهم و کلیدی هم هست در پروسه ها مذاکرات صلح اما چون شرایط افغانستان بسیار مبهم و پیچیده است که اینا موضوعات خیلی مهمتر و کلیدی‌تر وجود دارن از این که مثلا بیاین تنها نقش زنا را در از موضوعات بحث کنن ببینین ما چقدر تلفات در از افغانستان داریم تلفات نظامی ها رو ببینین تلفات ملکی رو ببینین تلفات از لحاظ اقتصادی ببینین موارد خیلی زیادی هست که فکر کنم مقامات به اونا زیادتر بحث میکنن اونا را در اولویت قرار میدن تا اینکه برسن موضوع زنان اما جای نگرانی بر زنان هم وجود داره چون ما در کنفرانس مذاکراتی که در دوحه بود مذاکراتی که در روسیه بحث شد و قرار است در کنفرانس استانبول هم ما بحث هایی داشته باشیم روی موضوعات افغانستان اما در مجموع همه چیز بر مردم افغانستان مبهم و پیچیده شده که قابل نگرانی وجود داره که ما در 20 سال پیش باز هم تجربه‌ای که در گذشته داشتیم تکرار میشه در افغانستان زمانی که ما در دولت سابق در زمان کار میکردیم 20 سال آمد دولت مجاهدین سرقدرت شدن و حمایتگر از اونا مردم امریکا بود اونا حمایت شدن و ما بعد از شاهد از این هستیم که ما یک دولت تمویل شده دیگه رو در افغانستان داریم وضعیت خیلی مبهم و پیچیده که ما تنها اگر بخوایم خواستای زنای افغانستان خب
بله.
یکی از مواردی است که قابل نگرانی است اما در مجموع در تمام چیزهایی که در افغانستان فعلا امروز
درست. بله خانم طوفان در رابطه با این که خب شما از قطر و از روسیه یاد کردین در اوجه بعضی از نماینده از زنان بله یک شنونده داریم با معذرت اینا را میشنویم دوباره برمیگردم بله بله سلام علیکم
بله گران همکار سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو دواړه میلمنو
بله سلام پښتون صاحب ډیر ښه راغلاست خبرونه ته مهرباني وکي
تشکر اول خو زه دا درته وایم چې کوم سړی چې وایي چې د ښځو ضمانت پکې دا زما د نظره ډېر لرې خبره ده ولې په نن حالت کې او څلور میاشتې بعد حالت کښې د نورو ضمانت څوک نه شي کولی د ښځې ضمانت به څوک وکړي چې هغه ښځه چې اوس هم په کپاس کښې زندګي کوي په مظلومیت کښې زندګي ښیي او تر اوسه یې چا غږ نه دی اورېدلی د خپل هغه اسلامي حقوق یې چا نه دي ورکړي رالو پاتې شو مدني حقوق رالو حساب ته یې دې دا اوس چې نړیوال دلته موجود دي یا فرضاً حکومت نظام برحاله دی دا اوس وښودو ته هغه کار چې باید سوی وای هغه کار سوسه نه سوی دا زه په بار بار وایم د دوی تولیدات ته فرضاً بازار یابینه نه سوی و دوی ته د خیاطۍ په ارسه کې په نورو ارسو کې دوی سره کومکونه ایسي دا څه څه کومکونه چې سوي دا هم لږ دي او په آینده کې زه دغه کومکونه یا فرضاً د همکاري د ښځو سره زه مبهمه بولم نو ستاسو د مېلمنې سیم پوښتنه دا ده چې زه هم وایم چې اسلامي حقوق درکوو او تاسې هم وایه چې اسلامي حقوق غواړو نو نګرانی مو د چې څخه ده چې دغه وړونه درته وایي چې اسلامي حقوق درکوو او تاسې هم وایه چې اسلامي حقوق غواړو نو دا نګرانی مو په کوم عرصه کې ده د چې څخه ده نو
بله ډېره زیاته مننه مننه خاصب بله خانم طوفان اگر کوتاه به شنوندې مو قریص پښتون اگر پاسخ بتین در رابطه به نگرانی اینام اشاره کردن که وقت شما هم میگین که ما حقوق به اساس اسلام و شریعت میخواییم و اونا هم میگن که ما حقوق شما را به اساس شریعت میتیم خب پس نگرانی از چی است؟
خب تشکر از برادر ما که تماس گرفتن برادر گرامی خب ما ببین در امو اسلام کلی که ما شما مسلمانیم به اعتقادات به قرآن کریم و بر کلی باور و اعتقاد اما ما در مسلمان بودن امارات ما شک داریم چون در اسلام ببینیم در اسلام قتل، کشتن، انتحاری انسانها را بیگناه کشتن اینا کلی که در اسلام اصلا جایز نداره در اسلام ببینیم که ما چقدر یک دین عظیم و بزرگ داریم که چقدر گذشت داره وجود داره ما تا چی وقت آدم میکشیم شما ببینید در طول 20 سال که هم حقوق بشر هم عاجز ماندن در این قسمت که چقدر قتل چقدر بدون اینکه ما یک انسان در اوایل ما طالبا رو شاهد از بودیم که یک کس را از ماشین پایین میکردن بدون اینکه از او پرسان کنن سوال کنن او رو محکمه کنن پیشوی عام پیشوی 100 نفر او رو مرمی باران میکرد او رو قتل میکرد ما هنوز هم نگرانی ما به این خاطر است که آیا امو شریعت اسلام آیا امو احکام اسلامی اونا تابع هستن و ما را حمایت خواهد کرد اگر نخواهد کرد
بله.
ما نمیفهمیم هنوز هم شک و تردید وجود دارد
درست.
اینا اگر در اسلام ما قتل نداریم ما در اسلام آدم کشتن نداریم ما در اسلام قدر چیزهایی را که اینا سر مردم به نام اسلام تطبیق میکنن این چیزها در
درست.
اسلام وجود ندارد
بله تشکر خانم طوفان بله آقای سلیم آقای طوفان د خزو د اندیښنو په اړه ویل د سولې د مذاکراتو په اړه مونږ څو کسان د لودل د خزو پرمندګي چې د قطر غونډې تم لاړه روسي تم تللی وو دوی څو نستاسو هغه غوښتنو ته پام کړی او د دوی کله هم تاسو نه پوښتلی چې تاسو اندیښنې څه دي د یو خزي په توګه چې تاسو په ولایتو کې ژوند کوي په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي تاسو مشورو ته غوږ ایښی دی که دوی فقط له کابل څخه تللی او د تاسو اندیښنې هیڅ سره شریکی شوی نه دي
په قطر ته دوهی یادام د استنبول دغه کانفرنس ته د تللو میرمنو یوازنی هدف د کابل څخه د مشخصو غړو ټاکل وو یوازې زموږ د ټولنې نه د داسې خلکو ټاکل نه وو زه یوې میرمنې په حیث باندې زه دا وایم تر اوسه زما څخه دا پوښتنه نه ده شوې چې زما سره کومې اندېښنې دي زه له څه څخه ویرېږم زه د کومو هغه لاسته راوړنو نه ویرېږم چې هغه به خدای مکړه زه له لاسه ورکړم دغه پوښتنه د یوې مور څخه نه ده شوې چې تا خپل زوی له لاسه ورکړی په یو جګړه کې د یو خور نه پوښتنه نه ده شوې تا خپل خاوند له لاسه ورکړی د یو خور نه پوښتنه نه ده شوې چې تا خپل ورور له لاسه ورکړی همدا ډول یوه میرمنه که موږ وګورو په څو نومونو باندې هغه قربانی کیږي بوره کیږي کونډیږي بې زویا کیږي بې ورور کیږي د دې یو نه پوښتنه نه ده شوې د دوی د کوم اندېښنو څخه ویره لري او څه اندېښنې دي د دوی سره آیا دوی باندې راځي دي آیا دوی له څه څخه ویرېږي دا ډول پوښتنې نه دي
بلې دقیقا ستاسو اندېښنې څه دي د پروسې په اړه چې اوس روانه ده چې څه به وشي ستاسو اندېښنې تاسو ښځو سره هلته خبرې کوئ د دوی اندېښنې مشخصا څه دي لوی اندېښنې د سوري په د پروسی برخه کې البته
نو اندېښنې د میرمنو هغه د سي آیا د مخکي اورور شي خبره موکر لزنګي وهلې واغه د سي دوی په اسلامي شريعت کې به حق او حقوق ورکړل شي یوازې د میرمنو سره اندېښنه آیا میرمنې به بیا ځلې د دندې لپاره په اداراتو کې پریخستل شي آیا میرمنو ته به بیا ځلې هغه حق او حقوق ورکړل شي کوم چې اوس ورته خبر خمنې دي آیا میرمنو ته به بیا وخت ورکړل شي چې هغه خپل
ویم د ماسترۍ د ډاکټرا تر کچې پورې زده کړې وکړه، یا مېرمنې به انجونې به مکتب ته پرېښوستل شي. دا هغه عمده دلایل، هغه عمده ستونزې دي چې لا ورته برحاله مېرمنې ورته اندېښنه لري. زموږ خویندې په دې ویره کې دي چې ډېری زما په شمول باندې ډېرې دا اندېښنه لري که چېرې دغه نړیوال او امریکا له افغانستان څخه ووځي، نړیوال لاس واخلي، موږ فکر نه کوو چې ډېری ادارات په ځای باندې پاتې شي. هغه مېرمنې چې په دندې لري، هغوی دندې به لومړی له منځه لاړ شي، دوی به په کورونو باندې کښېني. آیا د دې ضمانت زموږ د پاره چا کړی دی چې د دوی حق او حقوق د ژوند کولو، د چرته تللو، د هغوی د کار کولو حقوق به پر ځای پاتې شي؟ دا هغه عمده اندېښنې دي د مېرمنو چې دلته ورسره مېرمنې لاس او ګریوان دي او لا ورسره اندېښنه.
بلې اغلی سایره سلیم له ننګرهار ولایت و خانم پروین طوفان از ولایت فرا، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر. بله شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت، تا برنامه هفته دیگه، خداوند نگهدارتان.